دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو زنزرانا ایسسیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نن سمونګه خبری خبرونه اوري کدر منو اوریدونکو پام وکړی د دې وخت خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زخل خانم پام وکړی د سات خبرونه د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلی چې د افغانستان لپاره د سولې خاص استاد زلمی خلیلزاد ترکیه ته تللی چې د بیلابیرو اړخونو سره خبري وکړي شاغر خلیلزاد په داسې حال کې ترکیه ته سفر کړی چې ټاکل شوی بل میاس په استنبول کې د افغانستان په اړه د سولې کانفرنس جوړ شي د خبر تفصیل په دې راپورټ کې اورو
د امریکا د بارنۍ چارو وزارت وایي چې خاغلی خلیلزاد به هڅه وکړي چې د افغانستان د جګړې ټولې ښکېلې غاړې د سولې د مذاکراتو د بهیر قوي کېدو ته وهڅوي اعلامیه وایي چې خاغلی خلیلزاد د دواړو غاړو سره د سیاسي تفاهم په حق له د خبرو لپاره د هغوی د چمتووالي په برخه کې همکاري کوي چې په افغانستان کې د عادلانه او دوامدار سولې او اوربان لپاره لاره اواره شي د استانبول کانفرنس د اپریل په میاشت کې پیل کیږي او ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس اشرف غنی هم پکې برخه واخلي او د سولې لپاره خپل طرحه وړاندې کړي
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د شنبه پورز په میانمار کې د پوځي کودتا پر ضد د مظاهرچیانو وژل او ځپل سخت زیاتای بللی دي هغه د خبر لاغ ورسته کړی ده چې امنیتي ځواکونو د سلو څخه زیات خلک ووژل چې لږ تر لږه و ماشومان هم پکښې وو په برما یا میانمار کې د فروری د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته چې په نتیجه کې د آنګ سان سو چی په مشرۍ حکومت لری کړل سو تر اوسه پورې د میانمار په پلازمینه او نورو ښارونو کې د پوځي واکمنۍ پر ضد مظاهرې روانې دي د شنبه پورز یو څلور وطنه لاغورسته ووژل سول چې امنیتي ځواکونه ور باندې دزې وکړي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په ډلیور ایالت کې خبرانو ته وویل چې دا بوګنمن کې ده د شنبه د ورځې د غوژنې په داسې حال کې سوي چې پوځي حکومت د میانمار د وسلوالو ځواکونو ځانګړي ورځ لمانځله اروپایي اتحادیه د غمرګونې تشدد د نه منلو وړ بیان کړی دی په میانمار کې د فعالانو د څارې یوې ډلې وویل چې د کودتا رئیس تر اوسه په دغه هیواد کې 430 کسان وژل سوي دي د امریکا د بارنو چار وزیر انټونی بلینکن وای د امریکا پر ضد د روسیې مشکوک شر جوړونکو فعالیتونه به د غیوات ته ګران بیه تمام سي بلینکن په یو مرکه کې چې تیرونه یې د امریکایي ټلویزیون سی ان ان سره کړی و او د یک شنبه پر خبرو سره وویل په داسې یو وخت کې چې امریکا یې مناسب وګړي موږ به د خپل ګټو د دفاع په خاطر لازمی ګامونه واخلو بلینکن چې د امریکا پر مهال په بروکسلز کې د ناتو د نورو سفیرانو سره خبري بشپړې کړې وې دا هم وویل چې د لویدیزو متحدینو ترمنځ یو شریک تعهد موجود دی او هغه دا چې د ماسکو کړنو ته باید په رڼو سترګو ځیر واوسو او د کرملین سره باید حساب او کتاب وکړو د امریکا د بارنو چارو وزیر زیاته کړه چې چارواکي اوس په دې غور کوي چې واشنگتن د ماسکو پر وړاندې څه ډول ګامونه یا بندیزونه پلان کړي او په دې اړه د ناټو د نورو هیوادونو سره هم سلا مشورې کیږي د انټونی بلینکن دا خبرې د جمهور رئیس بایدن د ریس ښکاره کوي چې د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په پرتله د روسیې پر وړاندې د ریس سختي د پاکستان پولیسو په خیبر پښتونخوا کې د هغو زرګونو مظاهرچیانو مخونی ولا چې اسلام آباد خواته لاریون کوو اعتراض کوونکو د هغو څلورو تنکۍ ځوانانو د وژنې په خبرګون کې لاریون تروتلی چې د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمه کې وژل شوی دي د پښتون ژغورنې غورزنګ یو فعال عبد الله ننګیال ویلي چې د کوهارت پولیسو د غورزنګ مشر منظور پښتون نیولی او نامعلوم ځای ته بیولی دي د مشال رادیو د راپور لمخې د کرک پولیسو د غورزنګ بل مخکش او د شمالي وزیرستان څخه د کامی اسمبلی غړی محسن داوړ هم نیولی او کوهارت ته وړی دي دوی دواړو د جانخیلو د اوسیدونکو هغه لاریون ته روان وو چې هلته د څلورو تنکۍ ځوانانو د وژنې په خبرون کې پیل شوی دي د دې څلورو الکانو مړی د شل ورځو لدرک کېدو ورسته د مارچ په 28 نیټه مندل شوی دي مزارچانو پرند یک شنبه په سهار ورسته لاغې د اسلام آباد پر لور روان شول چې په جانخیلو کې د څو ورځې پر لټ نتیجه ورنکړه دغه مزارچان چې مړی هم ورسره دي اسلام آباد ته پرېنه شو دل سول او بنو شرط نږدې پولیسو مخنیولي د پاکستان رسمي سرچینو تر اوسه د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتون او د محسن داوړ د نیولو په اړه څه نه دی ویلي چین په دوه امریکایانو یو کناډایي او د بشري حقوقو په یو بلی ملاتړي ډلې بندیزونه ولګول د کسانو د چین په شینجن کې د یغور مسلمانانو سره د چینایي چارواکو پر کړنو نیوکه کړې وه د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د چین د اقدام به یوازې د پټکو نسل وژني او د یغوریانو او نور مسلمانانو د حکومت تر پښو لاندې کولو ته د خلکو پام ورواړوي چین دا اقدام ورسته تر دې کړی چې اروپای ټولنې، برتانیا، کاناډا او د امریکا متحده ایالاتونو د شینجن د سیاسي او اقتصادي ډلو پر څو غړو د بشري حقوقو د سرغړونو په خاطر بنیزونه ولګول. او د مدیترانی د سمندر د شمال څخه تر سری بحرې پورې د 350 څخه زیاتې بیړۍ بندي پاتې دي. دغه بیړۍ لا غوړسته ولاړې دي چې د شوې کیسن په نامه بیړۍ چې د جاپاني شرکت ده د مارچ پر دروښتمه د سویس په کانال کې بند شو. او د سویس کانال دغه لار چې هر ورځ پرې د نړۍ له درو څخه یو برخه تیل تیریږي بند کړي. د سمندر لارو کارپوهان وایي چې دا وخت په سمندر کې په ولاړو بیړیو کې د 2 میلیارډ څخه تر 9.5 میلیارډ ډالر پورې سامانونه بار دي. د سمندري ټرافیک کارپوهان وایي چې د سویس د کانال د لارې هر ورځ 1.4 میلیون بیرل تیل هر ورځ تیریږي. او اوس مهال سل بیړۍ چې په تیلو او د تیلو په نورو تولیداتو بار دي ولاړې دي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د دې بندیسي بیړۍ ایستل به څومره وخت واخلي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو اوریدل په مکړی د خبرونې لومړی رپورت ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ځوانانو نه وغوښتل چې ادارو کې د ستونزو د لیدلو په صورت کې د اصلاحاتو لپاره باید بدلې طرحې وړاندې کړي. نور هم د لیمې نیازی په دې رپورت کې اوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې دغه هیواد د عوایدو لږ تر لږه 50% اغلا کیږي. خاغلی غنی د یکشنبه پورس پارک کې د ځوانانو د عالی شورا پرانستې غونډه کې له ځوانانو وغوښتل چې د عوایدو د غلا د مخنیوي لپاره دی له مالی وزارت سره خپل طرح شریک کړي. ولسمشر غنی څرګندونه ویل چې د عواید څنګه غلا کیږي او څوک غلا کوي. ولسمشر غنی له ځوانانو څخه وغوښتل چې د اصلاح لپاره باید بدیل طرح وړاندې کړي.
ما ځوانو خوښ میکنم چې شکل ناظر به خود بگیری وخت کې منابع دولتي را میبینی. منابع دولتی از شماست، از دولت نیست. ما خویر از خانه بابیم ناوردیم، نه هیچ کسی دیگه آورده. این منابع به ملت افغانستان تعلق داره. از این جهت وقتی که مصرف غلط منابع رو میبینیم باید طرحهای بدیل بریم.
د ځوانانو عالی شورا د لومړي ځل لپاره د سلور د ولایتونو ځوانانو د استازو په ګډون جوړه شوې چې له دې لارې به د ځوانانو د ستونزو لاسته راوړنو او په ټولنه کې د دوی د فعال او مثبتې ونډې لپاره بحثونه او خبرې اترې وشي. یو شمېر ځوانان وایي چې دوی د ټولنې 15% جوړوي، خو د ځوانو نوم څخه تل ناوړه ګټه اخیستل شوې ده او هغه حقونه چې یو ځوان په ټولنه کې لري نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی په دې اړه وویل
د 15% شاوخوا ځوان کټګوري کې راځي. لبل په لاره ځوانانو په نوم یا د ځوان کټګوري تر عنوان لاندې همیشه معاملي سیوی دي، سیاسي معاملي سیوی دي، دوی د نوم څخه همیشه متاسفانه سو استفاده سوي، اما د حقوقو په برخه کې تر اوسه هیڅ هم نه دي سوي. یو د ځوانانو موینیت لرو چې هغه هم په ډیر لږ پیمانه د ځوانانو د حقوقو لپاره کار کوي.
خبریاله سیمه مایار بیا وایي چې ځوانان چې د جګړې اصلي قرباني دي باید د سولې په خبرو اترو کې ونډه زیات شي.
د حکومت چې کومه ونډه ځوانانو ته ورکړې سولې پروسه کې هغه ډېره کمرنګې ده او دغه ته په شمار ځوانان تللي دي او هغوی د ځوانانو نمایندګي نه بلکې د خپلو شخصي منافعو په خاطر هلته تللي.
ولسمشر غنی ټینګار وکړ تر هغې چې افغان ځوانان د اصلاحاتو په برخه کې ګامونه پورته نه کړي په دغه هیواد کې تحرک نه رامنځته کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د دغه هیواد د ټولو نفوسو 14% معلولیت لري او یوازې په تیرو 14 کلونو کې د مالیات لرونکو وګړو په شمیر کې سباندی 11% زیاتوالی راغلی. په موکړې په دې اړه د ممتاز بهیر رپورت
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې دا مهال په افغانستان کې کابو 4,000,000 وګړي چې دغه هیواد د ټول نفوس 14.9% وګړي جوړوي د مالیات له بیلابیلو ډولونو څخه کړيږي. دغه کمیسون د یکشنبه په ورځ د مالیات لرونکو وګړو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل تازه سیرانیز راپور کې چنن خپور شو ویلی په 13 کلونو کې د مالیات لرونکو وګړو شمیر په افغانستان کې سباندی 11% زیات شوی دی. د بشری حقوقو کمیسون دا راپور د افغانستان په 22 ولایتونو کې لسباندې 1500 مالیات لرونکو وګړو سره د مخامخ خبرو لاره ترتیب شوی چې په کې 310 خزې هم شامل دي. دغه کمیسون په افغانستان کې دوامدار جګړه د ماينونو خخول په خپل سر د درملو خوړل ترافیکی پیخې د ژوند او کار په چاپیریال کې د خوندیتوب تدابیر نشټوالی د واکسینونو نه تطبیقول او د ماينډو لخوا د امیندوارۍ په محل ماشوم ته نه پاملرنه په افغانستان کې د معلولیت عمده لاملونه یاد کړی دي د دغه کمیسون کمشنر بنفشه یعقوبی وویل
دغه کسان چې په دې تحقیق کې شامل و یعنی 568 کسانو تایید کړي چې د معلولیت د درلودلو لپاره په خپل کورونو او ټولنه کې لرواني تاوتریخوالي سره مخ و د بیلګې په توګه د دوی انساني کرامت درناوی نه دی شوی دا ډیره سخته ده
اغلی یعقوبی زیاته کړ چې په سروې کې شامل و 1328 کسانو لشمیره 240 تنه د کورنۍ د مخالفت د خپلواکۍ او تذکری نه درلودلو د امنیتی ګواخونو د لارې د لریوالي او پټاکنو کې د ګډون لپاره د اسانتیا او د نشټوالي لامل د رای ورکولو له حق څخه محروم شوی دي په دې سیړنیز راپور کې ویل شوی چې 28 سلنه معلولیت لرونکو وګړي په هنته او کابو 2 سلنه روغتیايي خدماتو ته لاسرسي لري خو وش په 2 سلنه ګډونوالو د کاري فرصتونو له نشټوالي شکایت کړی دی محمد او امان چې معلولیت لري وای له همدې کبل د کار موندنې په محل ورسره توپیری چلند کیږي
هم از این کې مو معلولیت درم خود مو حس میکنیم کې وخت میرویم بریا
دا چې موږ معلولیت لرو موږ په خپل هم دا حس کوو کله چې یوې ادارې ته د دندې لپاره زو په خوښنۍ سره اړوند چارواکي چې هلته دی وای تاسو معلولیت لري او دا کار نشي کولای
سنوي کې در اونجا هستن میگین شما معلولیت دارین او نمیتونین این کار
باید 3% معلولین واجد شرایط در تمام
په ټول دولتي ادارو کې باید درې سلنه په شرایطو برابر معلولین رسمي دندې ولري خو په خوښنۍ سره چې موږ انجینیر لرو خو لکړه پلاس لري نه منل کیږي همداسې ډاکټر او قاضي لرو نه منل
کیږي آسان داره پذیرفته نمیشه
د افغانستان د بشري حقوقو مشر شهرزاد اکبر ویل چې معلولیت لرونکي وګړي د ټولنې تر ټولو زیانمنونکي غړي دي او د کورنۍ او ټولنې دولت په ځانګړي ډول اړوندو مسؤلو بنسټونو ملاتړ ته اړتیا لري
تلاشای شوه په خاطر از کی افغانستان
د دې لپاره هڅه شوه دي چې افغانستان له مشخصو نړیوالو میثاقونو سره یوځای شي او خپل قوانين اصلاح کړي او د معلولیت لرونکو وګړو حقونه په رسمیت وپیژني خود تطبیق په برخه کې او د عامه پوهاوی په برخه کې هغه ستونزې چې معلولیت لرونکو لري محدودیتونه شته دي
محدودیتای بسیار وجود داره
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون په خپل سروې کې ویلي چې له معلولیت لرونکو وګړو څخه د افغانستان د حکومت د ټولنیز ملاتړ پروګرامونه کافي نه دي او اکثره معلولیت لرونکو چې غیر جنگي معلولیت لري په دې پروګرامونو کې شامل نه دي او له کلنی معاش څخه محروم دي همداشان کمیسون په خپل راپور کې ویلي چې د معلولیت لرونکو لوی برخه خپل لومړنۍ حقونو ته لاسرسي نه لري د افغانستان د شهیدانو او معلولیت لرونکو د چارو وزارت وایي چې د معلولیت لرونکو وګړو او د شهیدانو کورنۍ او د وضعیت د خوالي لپاره لسکلنه ستراتیژي جوړه کړې او ژر به د تایید لپاره کابینه ته وړاندې کړي د دغه وزارت وایان ضیاء الحق فضلی امریکا غږ ته وویل
چې لا تایید وروسته به معلولیت لرونکو وګړو صحی تعلیمی تحصیلی د دوی سیاسي مشارکت او پټولنه کې د دوی د ادغام ټول ستونزې پکې حل او د اداراتو ترمنځ همغږي رامنځته شي
همداشان افغان حکومت په مشرانو جرګه کې 200 کې معلولیت لرونکو وګړو ته ځانګړي کړی دي او د غراست تر اوسه 9000 معلولیت لرونکو کسان په مختلفو دولتي ادارو کې جذب کړی دي د وزارت ویلي چې د شهیدانو ورسي او معلولیت لرونکو وګړو ته د بریښنايي خدماتو د وړاندې کولو لپاره به په شپږ سو وزره کسانو باندې ځانګړي سیم کارتونه هم وویشي
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
خوست کې د جمهوریت په ملاتړ ولسی غونډه شوی او د جمهوریت د بقا غوښتنې کړې ده دوی د طالبانو هم غوښتې دي چې د سولې په مذاکراتو کې نرمښت وخایي ابراهیم رحیمی رپورټ را لګلې
دغه ولسی غونډه چې د ګډونوالو شمیر زرګونه خدل شوی د افغان سولې او د دولت د راتلونکو په حق له د افغان حکومت له دریز نملاتړ څرګند کړو د پایدار سولې پر راتلو او د جمهوریت پر بقای ټینګار درلود د ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال غونډې ته په خبرو کې جمهوریت یوازنې نظام وباله چې د په وینا د ټولو خلکو حقوق د بیان ازادي او پرمختګونه خوندي کولای شي
حکومت کې بستون زیوي مشکلات بووي خو ترڅنګ ډېر پیشرفتونه هم لرو واقعیت چې په بعضو مسایلو سترګې نه شو پټوله خو هغه اشخاص او افراد سبب دي نه شو جوړوله چې د ښایسته حکومت دا نظام مونږ چیلنج کی یا دا نظام مو تبدیل کی مون خوستی مون لسونا دی نظام نا دی حکومت نا پا کلکا دی پاکو.
د دې غونډې ځینو نورو ګډونوالو پر نړیوالې ټولنې او د افغان حکومت پر ملاتړو هیوادونو هم غږ وکړ چې پر افغانانو د تحمیلي برنامه پر ځای د افغان سولې او نظام په اړه د افغان دولت له دریز نه ملاتړ وکړي. قومي مشر توري علي منګل بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې په مذاکراتو کې انعطاف وښيي او د اوربان د سولې په برخو کې د افغانانو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
په ټولو قومي اناناتو په ټولو دینی او شرعي اصولو کې دادی چې کله خېلې خواوې د جنگ میشته کینی نو په نوړي سر کې اوربان کې دای لمړی قدم ده. کچېری اوربان موجود نه وي ټولې خبرې چې کیږي دا به هڅه دروغ وي او هیڅ نتیجه به نه ورکړي. نو د جنگ په خېلو خواو باندې زموږ غږ راځي چې باید اول سر کې اوربان وکړي.
دغه غونډې ته یو شمیر نورو ویناوالو بیا د امریکا متحدو ایالتونو له لورې د موقتو حکومت له وړاندیز شوې طرحې سره مخالفت څرګند کړ. دوی پر افغان حکومت هم نیوکه وکړه چې ګوندې مشرانو د ټاکنو پر مهال له خوستوالو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې.
چې موږ د خپل نظام نه د جمهوری نظام نه په کلکه ملاتړی هیڅ ته د اجازه نه ورکوي چې د موږ جمهوری نظام نسکور کو او یا بیا شاته راشي. یو خدا موقت اداره دو موقت اداره همی چې مختل دلی واچ موقت اداره د جهاد په وخت کې
د خوست د نننې غونډې ګډونوالو له افغان حکومت دا هم وغوښتل چې د سولې پروسه کې لوی پکتیا ته هم ونډه ورکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د روغتیا د سکتور د نتایجو نه هم پړاو او کلنی کانفرنس نن کابل کې جوړ کو. په مکړې په دې حق له د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری دی رپورټ ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن د یک شنبه په ورځ د روغتیا د سکتور د نتایجو د نهم پړاو د کلنی کانفرنس په ترڅ کې په دغه هیواد کې د روغتیا په سکتور کې پرمختګونه او ننګونې وارزولې. د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح د دې کانفرنس جوړولو هدف د ترسره شوو سرویګانو پالیسیو او کړنلارو تابعه کتنه او هم د کانفرنس ګډونوالو سره د روغتیایي پالیسیو او پروګرامونو شریکولو خودل ترسو د خغلی مجروح په وینا د سرګند شواهد پر اساس
تنها خبره پر دې باندې نه دی چې تاسو څنګه تحقیق کوی څنګه شواهد تولیدوي. تر دې نه ډیر مهم ګامونه هغه دی چې دا څنګه تحلیلوي دا ډیټا یا دا معلومات څنګه تاسو اطلاعاتو ته بدلوي پس دا غینه دا څنګه نور خلکو ته انتقالوي چې هر قشر ته هر مخاطب ته د فهم او د کار د هیتی پر اساس د درک وړ وسی. دا غینه پس ته څنګه تاسو دا فرهنګي جو برابروي ذهني جو برابروي چې دا استفاده سي او تصامیم چني ولکې کی د دغه شواهد پر مبنا ونیول سي.
په دې کانفرنس کې د دویش پیټه سیړونو څخه چې د روغتیا په ټولو برخو کې ترسره شوی یو د سیړنې تر بحث لاندې ونیول شوی. د روغتیا د سکتور متخصصینو پر بحثونه وکړل او خپل وړاندیزونه یې د کانفرنس ګډونوالو سره شریک کړل. د چارو اداري عمومي ریاست د قانون څخه د څارنې او ساتنې مرستیال ډاکټر محمد رفیع پوپل دې کانفرنس ته په وینا کې ویل چې د دغه سي کانفرنسونو جوړولو یو هدف د عامه روغتیا په سکتور باندې د حکومت د پیسو په مصرف کې سپما کول هم دي.
د افغانستان حکومت دونه پیسې دونه امکانات نه لري چې سل فیصد خدمات مفت ورکړي خلکو ته. که څه هم قانون اساسي کې واده ماده ده چې سي خدمات باید وړیا اوسي، اما موږ کولای شو چې د قانون مطابق د کم کارپوریټایزیشن یا د شرکتونو قانون ته چې غټي شفخانه جوړېدو په حالت کې دي او تاسو په مټ بدات تغییر هم مزید یو تاریخي ګام دی چې د سکتور سي مصارف په کومولو کې او د کیفیت په زیاتولو کې ډېر رول ولري.
همدارنګه کانفرنس په کابل کې د روغتیا د نړیوال ادارې WHO استازي ډاکټر ډیوید لای د کانفرنس جوړول د روغتیا سکتور د کړنو ارزونې او پیلو لپاره ښه فرصت خود او زیاتې کړې چې د دې سیرینو پیلې به د روغتیایي خدماتو د کیفیت په لوړولو کې مرسته وکړي.
This is the 9th year that
دا نه هم کال چې د عامه روغتیا وزارت د نتایجو کانفرنس جوړوي. دا کانفرنس موږ ټول ته د پرمخ
پرمختګونو په اړه چې تر اوسه شوی دی د ارزونې او هم د شتو او راتلونکو ګواښونو په حق لا د بحث زمينه برابروي او د شواهدو پر بنا حل لارو په موندلو کې او ټول افغانانو ته د با کیفیت روغتیايي خدماتو د برابرولو په برخه کې لارښوونه کوي.
افغانز
ډاکټر دیوال لایویل د کورونا او حکومت او نورو اړوندو ادارو ته د دې فرصت ورکړ چې د روغتي معلوماتو په ګډون د روغتي په سیستم کې خلګانی په ګوته کې د روغتي د نړیوال ادارې دغه چارواکي ویل چې د عامه روغتي په برخه کې معلوماتي سیستم ترتیا خورا ډیره زیاته ده ترڅو پر اساس با کیفیت روغتي خدمات په سمه توګه خلکو ته وړاندې شي. د عامه روغتي وزارت وی چې په افغانستان کې په تیرو 12 کلونو کې روغتي خدماتونو ته د خلکو د لاسرسي کچه پراخه شوې او اوس مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 90% خلک روغتي خدماتونو ته لاسرسي لري. دا وزارت وی چې د میندو ماشومانو د مریضي کچه ډیره کمه شوې او اوس مهال د افغانانو د عمر او ست چشل کال وړاندې 30 کالو زیش په تکلونو ته لوړ شوې ده. خو دغه پرمختګونو سره سره د ولسي جرګې شمیر غړي وی چې په افغانستان کې د نامنۍ په پراخېدو او په یو شمیر ولایتونو کې روغتي کلینیکونو د تړون له امله روغتي خدماتونو ته د خلکو د لاسرسي کچه کمه شوې ده. همداشان په هیواد کې دنه د باکیفیت روغتي خدماتونو د کموالي له امله اوس هم هر کال په زرګونو افغانان بهرنیو هیوادو په ځانګړي ډول پاکستان، ایران او انټر د علاج لپاره سفر کوي. د امریکا د انکشاف د نړیوال ادارې یو اس ای ډی یو روسي راپور ښیي چې افغانان هر کال شاوخوا 3.5 میلیونه ډالر په بهرنیو هیوادو کې پر خپل علاج په مصرف رسوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
ملګری ملتونو په برکسل کې د سوریه د مهاجرینو سره د جمعنو په باب د نړیوال کانفرنس لپاره کې دوه مخکي په بسپن ورکوونکو بډایو هیوادونو غږ کړی چې د هغو ملیونونو سوریایانو سره خپل بشري مرستې جاری وساتي چې د یوې لسیزې اوږد د جنگ له امله ډېر سخت کړی دی. په موکړی د لیسا شلاین دی رپورټ ته زموږ همکار سید سلیمان شای تاسو دروروي.
تخمینا 40 میلیونه خلک چې په داخل د سوریه کې ژوند کوي یا د سیمې په شاوخوا هیوادونو کې د مهاجرینو په کمپونو کې پراته دي عاجل او بشري مرسته اړتیا لري. توقع ده چې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې چې بل ونی جوړیږي د مرستو په غرض د 100 میلیارد ډالرو غوښتنه به وشي. 4.2 میلیارد ډالر به په داخل د سوریه کې د 1.5 میلیون خلکو د بنیادي ضرورتونو او اړتیاو د پوره کولو لپاره ځانګړي شي چې اوس اکثریت په داخل کې روانو جنگونو او وسلوالو شخړو په نتیجه کې بزای شوې دي او په فقر او نیستۍ کې ژوند کوي. 15.8 میلیارد ډالر به د سوریې د هغو 4.8 میلیونو مهاجرینو لپاره ځانګړي شي چې دا وخت په ترکیه، لبنان، اردن، عراق او مصر کې پراته دي. د ملګرو ملتونو دوه لوړپوړي چارواکي وای چې په دې نړیوال کانفرنس کې به لبس پناور کوونکو هیوادونه د سوریې خلکو سره د بشري مرستو د زیاتولو په وختونه وشي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر فیلیپو ګراندی وای په ملیونونو سوریایي مهاجرین او د شاوخوا هیوادونو محلي ولسونه چې مهاجرینو ورسره اړولې دي له 13 کلونو راهیسې د نړیوالو هیوادونو په بسپنا او چنده باندې متکی دي. ګراندی زیاته کړه چې د 13 کلونو دوامدار او نه ختمیدونکي جنگ په وجه نه یوازې دا چې د سوریې دولس ژوند ګډوډ شوی، د گاونډیو هیوادونو اقتصاد هم له زوال سره مخامخ شوی، د فقر او نیستۍ کچه لوړه شوې ده.
One is the rather steep increase in the levels of poverty among displaced population.
یو بد اغیزه دا ده چې د خلکو د فقر او نیستۍ کچه لحد زیاته لوړه شوې. زمونږ او د نړیوال بانک د یو اټکل لمخې له 1 میلیون زیات مهاجرین په ډیره سخته نیستۍ کې شپې او ورځې سبا کوي. د ژوند وضعیت له بد نه بدتر شوی دی. په ځانګړې توګه د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله حالت په لبنان کې زیات خراب دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنر وای چې د تازه معلوماتو لمخې نږدې 90% مهاجرین چې په لبنان کې پراته دي نیستۍ کې ژوند کوي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د نړیوال پراختیايي پروګرام عمومي رئیس اچم سټاینر خبرداري ورکوي چې د کورونا د کوینوس اوبا د سوریې د مهاجرینو د کوربه هیوادونو اقتصادي حالت چې مخکې نه خراب و لا زیات خراب کړي.
And it is against the backdrop in which their own systems, service delivery systems, are overstretched.
where there are diminishing livelihood opportunities for their own citizens
da hawai par systemuno bande pazangde toga da bunyadi khadamato dar sawlo po systemuno bande fishar ziyat chwede che lamalai da dago hewaduno da ulusun lo para da kar aw rozgar fursatuna kam shwidi aw da khalko tarman da tashanuj aw kalkech tarman zakedo khatar ham ziyat chwede da steiner pa bawar sure da mahajirin lo para ham da kar aw rozgar fursatuna da manzat leedi قربہ ہے ودونه نشکوله چې د پاکو بو تعلیم او روغتیا په شمول د بنیادی ضرورتونو په پوره کولو کې وسره لازمه مرسته وکړي د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنر او د یو ان ډی پی مشران دواړه په دې خبره متفق دي چې د بل هر وخت په پرتله د سوریې له مهاجرینو سره د مرستې لپاره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ ضرورت زیات شوی سر سلیمان شاه د امریکا غږ واخلي
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
پر روان کال کې د بین المللي خوځو د جرأت جایزه یوشت خوځو ته ورکړ شوې وی په افغانستان کې په هدفي حمله کې وژل شوې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په بهرنیو چارو وزارت کې د جایزو د ورکولو د مراسمو په ترڅ کې چې د لومړی میرمن جیل بایدن سره یو ځو ولې د بارنو چارو وزارت د پنځل لسو کال لپاره په درسته نړۍ کې هغه خوځوته د بیملي خوځو د جرأت جایزه ورکړې دي چې د سولې عدالت د بشري حقوق او د جنس برابرۍ لپاره په پلوي استثنايي قوت او مشرتوب خودلې دي ورسره په نور خوځو چې درناوی شوې ده د بلاروس ماریا شالس انیکاوا و دی او د دې ملګرو د الکساندر لوکا شنکاش په ګوشت کلنه واکمنی تاریخي چیلنج کړه او د جنجالي انتخاباتو نه ورسته په ضرورتیا د بند سره مخامخ شو فی او ای انګ په برما کې یو سرګندون کې مشرده د دې د وینګ انسټیټیوټ سازمان د بلابل او قومونو او مذهبي ډلو ترمنځ د ځوانانو د تبادلې لپاره اسانتیا برابروي او سولې او پخلاینه پیوړی کوي د جایزې بل ګټون کې د کیمرون ماکس میلن نګومی بیدا بشري حقوق پیوړی کوي او د مدني ټولنې د اکټرانو ترمنځ ډنګ پیلې اواز لري د کیمرون په کورنۍ جنگ کې د یو سولایس حل لپاره اکثر وخت خپل شخصي ژغورنه قرباني کوي د چین وانګ یو د هیواد د بشري حقوقو د ډیرو مهمو حقوق پوهانو نه یو ده او د فعالانو د دفاع کولو لپاره د بند کېدو او په زندان کې د اچولو سره مخامخ شوې ده د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت جولین لوسنج په جنس ولر تاوتریخوالی په خلاف مبارزه کې و مخکخه خزینه فعاله ده په نورو جایزه ګټونکو کې د کولمبیا مایرس انګاریتا د ګواتیمالا قاضی ایراکا ایفان د ایران شوري بایات د نیپال مسکون خاتون د سومالیا زهرا محمد احمد د هسپانیا سیستر الیسا سیا واکاس مورو د سریلانکا رانیتا گانا راجا د ترکی جانان ګولیو او د وینزویلا انا روساریو کاتری راس شامل دي د بارنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه چې له بشري حقوقونه په سرغړاونو کې خزي او انجونی اکثر وخت ډېر حساس او غلطه جوړوي همدا علت چې د خزو او انجونو مساوي حقوق او درنښت د امریکا لپاره د بارنې پالیسي یو لومړی ټوب دی کله چې موږ خپل بهرنې پالیسي تر هغه کوو د خزو او انجونو حقوق او ضرورتونه په فکر کې لرو زمون پالیسی ډیره موثره ډیره بشری ده او ډیر احتمال لري چې د خلکو په ژوند کې تلپاتې فرق پیدا کړي د بهرنیو چارو وزیر بلینکن جایز ګټونکو ته د خطاب کولو په ترڅ کې ویل تاسو زموږ نړۍ زیاته عادله باثباته سولېزه او آزاد وي. امریکا ویاړي چې تاسو په څنګ کې به وي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غاښر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند
کړي. درمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غاښر رادیو له زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې. خدای په امان.